The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی او زه یم سمینه احسن. نن د زیارت ورځ 2018 کال د اکتوبر 14 نیټه ده. پاکستان کې شوې دي د سحر 8 می، افغانستان کې دي د سحر 8، په واشنگټن ډی سی کې د شروع د ماسخوتن 11 بجې د اکتوبر 12 نیټه ده. د ډیوا ریډیو په نیم ساعته خبری خبرونه کې به تازه خبرونه په مهمه موضوعاتو تفصیلي رپورټونه تاسو ته وړاندې کوو. خلاول خوښ شي د خبرونو سرټکو ته. د پاکستان بلوچستان صوبائی حکومت د درې افغان طالب مشرانو په صوبه کې د گرفتاری میډیایي رپورټونه رد کړي او ویلي د فوج استخباراتي ادارو ورسره د مت کې هیڅ معلومات نه دي شریک کړي. چینی چارواکي وایي هند کې کېدونکې د 15 هیوادونو سرمشري زغونډه کې به هڅه کوي د پاکستان او هند ترمنځ جوړ تاوتریخوالی راکم کړي او حالات په معمول راولي. د چین خارجه وزارت آسیایي چارو څانګې مشر وایي د هند او پاکستان ترمنځ دایمي امن لپاره د کشمیر کشالې هواري ضروري ده. د امریکا خارجه وزیر د شام جګړې حل لپاره یو وار بیا خپل روسي همسیال سره په سویټزرلند کې د ملاقات فیصله کړې. د امریکا خارجه وزارت وایي روس سره د شام په سر د دواړه خیزه تعلقاتو د ختمون فیصله وسوم پر ځای ده او دا ملاقات به د خارجه پالیسۍ په ډاډه کوي. باندې کوز د خبرونو تفصیل. د پاکستان بلوچستان صوبې حکومت څو ورځې وړاندې د افغان طالب مشرانو د گرفتاری په حق لا میډیایي رپورټونه رد کړي دي. یاد دي څو ورځې وړاندې پاکستانی مطبوعاتو ویلي وو چې په بلوچستان صوبه کې د افغان طالبانو درې مشران نیولای شوي دي. په دوی کې یو د ملا اختر منصور د لاندې د استخباراتو مشر احمد الله موتی عرف ملا نانایی هم وو. په دې گرفتارو کې د چارواکو لخوا هیڅ نه دی ویلای شوی، خو د ځینې ذرایعو وینا وه چې دغه گرفتاریانې د حکومت سره د امن خبرې بیا نه شروع کولو نه انکار نه پس شوي. د طالبانو ذرایع هم وینا وه چې نږدې ورځو کې لږ تر لږه د بلوچستان نه 8 طالب مشران نیولی شوي دي. د چین د خارجه وزارت لخوا یو تمه ښکاره کړی شوی چې راتلونکي ورځو کې د بریکس غونډې نه پس به پاکستان او هندوستان ترمنځ حالات په معمول راشي. په دغه غونډه کې برازیل، روس، هندوستان، چین او جنوبي افریقا برخه اخلي. چینی مشران به په دې موقع د هند وزیر اعظم نریندرا مودی سره هم ملاقات کوي. د چین د خارجه وزارت د ایشیایي معاملاتو د څانګې مشر دا خبره د نهه پورس په بیجنګ کې پاکستانی خبریالانو ته کړې. د افغان طالبانو پخوانی مشر ملا اختر منصور د مرګ نه پس افغان طالبان د مالی مسایلو سره مخ دي. دا خبره په افغانستان کې د نیټو د مشن ویان بریګیډیر جنرال چارلز کلیولند کړي. په کابل کې د شروع په ورځ د هغه وینا وه ملا منصور د پیسو په انتظام کې ډیر تکړه وو او د نشه یي موادو په تجارت کې لاس لرلو په وجه به طالبان په مالی لحاظ مضبوط وو. کلیولند زیاته کړه سږ کال افغانستان کې په ریکارډ کچا د کوکنارو فصل شوی، خو د ملا منصور د وژنې په سبب طالبان د دغه نګټې نشي اوچتولی. د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری به د خالی پورس خپل روسي هم منصب سرګی لاروف سره ویني. په سویټزرلند کې کېدونکې د دغه ملاقات مقصد به د شام د مسلې سفارتي حل لټولو یو بل کوششي. د امریکا خارجه وزارت وایي دا د ماسکو سره د ګڼ اړخیزه تګلارې برخه ده. جان کیری به د شام په سر د سیمه ایزو او عالمي ملګرو سره د اتوار په ورځ په لندن کې هم خبرې کوي. په سور سمندر کې د امریکا په یو بحري بیړه یو وار بیا ناکامه میزایل حمله شوې. دا خبره د امریکا یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط وایس اف امریکا ته کړې. د چارواکي تر مخه د شروع په ورځ په سور سمندر کې د امریکا په بحري بیړه یو اس اس میسن باندې د یمن د علاقې نه میزایل حمله وشوه، خو میزایل خپل هدف ترسره نه کړ. چارواکي زیاته کړه په تیرو څلورو ورځو کې دا دویم ځل دی چې د حوثي یاغیانو کنټرول د لاندې علاقې الهدایه نه میزایل وویشته شو. د عراق سرخر موسل سره نږدې د ترک فوزیانو په موجودګۍ د انقره او بغداد ترمنځ تاوتریخوالی زیات شوی دی. د ترکیې او عراق ترمنځ حالات هغه وخت ګرم شو چې کله ترک صدر رجب طیب اردوګان د 1923 په یوه لوزنامه د سرحداتو په مسله سوال راپورته کړو. په دغه لوزنامه کې د موجوده ترکی پولې ټاکلې شوي دي. د نهې په ورځ ترک صدر د عراقي وزیر اعظم حیدر العبادي دغه غوښتنه هم رد کړه چې موسل سره نږدې د بشیقه فوزي مرکز نه دی خپل فوزونه وباسي. ښاغلی اردوګان دا هم زیاته کړه چې ترک فوزونه به موسل نه د داعش د خاتمې لپاره عملیاتو کې ضرور برخه اخلي. سعودی عرب وای په یمن کې د یاغیانو کنټرول لاندې علاقو محاصره کې نرمی راوستې شي چې هلته نه په جنازه شوي حمله کې جوبل کسان راوستې شي. بلخوا څېړنکاران وایي کچرې په بیړني توګه امداد یمن ته ونه رسول شو نو هلته به ډېر زر خلک د قحط په شان حالاتو سره مخ شي. امدادي ادارې وایي د یمن نیم په نیمه خلک د غذایت د کموالي سره مخ دي او 80% پکې فوري خوراک او نورو مرستو ته حاجت لري. د خالی پورس په سرخار سنا کې په یوه جنازه هوایی بمباری په وجه 1300 تنه مړه شوي او 1500 نه زیات زخمیان شوي وو.
د وایس اف امریکا ډی وی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی. د ډیو ریډیو خبری خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه اوري. تاسو په سرټکو کې او خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان بلوچستان صوبې حکومت دغه خبر رد کړی دی چې ګینی څو ورځې وړاندې د افغان طالبانو درې مشران په بلوچستان کې گرفتار کړی شوي دي. د دې خبر دغه خبر څو ورځې وړاندې د پاکستان په میډیا باندې راغلی وو او ځینې طالب مشرانو هم دغه تصدیق کړی وو چې په تیرو ورځو کې څه تقریبا 8 پورې افغان طالب مشران په بلوچستان کې گرفتار کړی شوي. حمید سمسور نه په تفصیلي رپورټ اورو.
د پاکستان د انګریزي ژبې ایکسپریس ټرایبیون ورسپانی راپور خور کړی دی چې د افغانستان د طالبانو درې مشران په بلوچستان کې نیول شوي دي. په دوی کې مولوی احمد الله مشهور سپملانانی باندې دی، سلیمان آغا او ملا سانی چې پیژندګلوی په مولوی سمت سانی باندې کېږي نیول شوي دي. ایکسپریس ٹرائبیون ورسپانه پر مخ لیکي چې احمد الله مشهور سپملانانی باندې دی د افغان طالبانو د وجل سوي مشر ملا اختر منصور په وخت کې د طالبانو د استخباراتو مشر وو. ورسپانه لیکي چې ملانانی درې ورځې وړاندې د بلوچستان څخه ونیول شو. ایکسپریس وی چې د طالبانو دغه مشران پر داسې مهال باندې نیول شوي دي چې افغان طالبانو له خبرو اترو څخه انکار کړی دی. په دې ترس کې وایس اف امریکا ډیو ریډیو ټلویزیون د بلوچستان د کورونو چارو صوبایي وزیر سرفراز بوختی سره تماس ونیوي. سرفراز بوختی د درو طالبانو د مشرانو د نیولو پاک لباندې وویل چې د صوبې تر واک لاندې چې د دوی صوبایي ځواکونه لکه پولیس او لیویز ایټیپ د افغان طالبانو دغه مشران نه دي نیولي، خو کچیری د مرکزی حکومت او د پوځ استخباراتي ادارو نیولي وي په هغه باندې خبر نه یم. سرګند دی د بلوچستان د کوټ شار نوم په نړیوالو خبری رسنیو کې هغه وخت یو ځل بیا تکرار شو کله چې د امریکا د نیو جرسی پر ریاست کې د پریشر کوکر او د پایپ د بمی چاودنو په تور کې احمد خان رحیمی ونیول شو. د امریکا له لوري وویل شو چې دی په 2001 کې د افغانستان کندهار بلوچستان ته تللی دی. د ده په باب دا هم ویل شوي وو چې ده له بلوچستان څخه وعده کړی دی. په بلوچستان کې د روان کال د مئی پر 20 باندې د افغان طالبانو مشر ملا اختر منصور د نوشکي د کوچکی په سیمه کې په ډرون برید کې ووژل شو. له ده سره د پاکستان شناخت کارت او پاسپورت نیول شوی وو. په بلوچستان کې د کامی عملیاتو د پلان په ترڅ کې تر 9000 زیات کسان نیول شوي وو او دغه ډول د اگست پر 8 باندې د کوټي په سیول هسپتال کې ځانوژونکی برید وسو. له هغه وروسته مرکزی حکومت او پوځ په ګډه باندې دلته کومبینګ یعنی تت عملیات هم پیل کړي دي چې په ترس کې تر اوس مهاله پورې تر 200 زیات کسان نیول شوي دي. حکومت ویي چې په دغه کې افغانان هم شامل دي. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، کوټه.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه د ډیو ریډیو په ویب پاڼه باندې هم لیدئ او ریده او لوستئ شئ. www.voadivaradio.com د ویب سایټ پته ده. د چین د خارجه وزارت یو تمه ښکاره کړي چې راتلونکي ورځو کې د بریکس غونډې نه پس به پاکستان او هندوستان ترمنځ حالات په معمول راشي. دا هغه غونډه ده چې پکې به برازیل، روس، هندوستان، چین او جنوبي افریقا برخه اخلي. تفصیلي رپورټ اورو محمد عالمگیر نه.
د د چین خارجه وزارت چارواکو هیلی سرګندې کړې چې هند کې کېدونکې سرمشریز غونډې په محل باندې د پاکستان او هند ترمنځ وروستي تاوتریخوالي کمول لپاره هڅه کوي. چینی صدر شی جین پینګ د بریکس په نوم د سرمشریز غونډې لپاره د هند ګووا ښار ته ځي. دغه سرمشریز غونډه کې به برازیل، روس، هند، چین او سویلي افریقایي مشران ګډون کوي او دا غونډه به د روانې میاشتې په 15 او 16 نیټه کېږي. چینی صدر تمه ده چې د غونډې په ترڅ کې به هندي وزیر اعظم نریندر مودي سره هم ملاقات وکړي. د چین خارجه وزارت آسیایي چارو څانګې چارواکي ښاغلی زیاو کیان پاکستاني خبریالانو ته بیجینګ کې د یو ملاقات په مهال ویلي، د کشمیر په مسله د پاکستان او هند ترمنځ تاوتریخوالي باندې چین فکرمند دی او هڅه به یې وي چې د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ اړیکې په معمول راشي. نوموړي یو وار بیا د چین دریځ تکرار کړ چې هند او پاکستان د خپلمنځي اختلافات د مذاکراتو د لارې هوار کړي. د پاکستان او هند اړیکې د 13 ستمبر میاشتې په 13 نیټه په هندي فوج د وسلوالو د یو برید پس سخت کړکیچن شوي او هند دریځ لري چې دا یاغیان پاکستان ساتلی او هند یې ورته په ګوته کړی. پاکستان همیشله د هند دا تورونه رد کړي. پرون یو هندي ځای ټي وي سره مرکه کې د هند لپاره د پاکستان سفیر ښاغلی عبدالباسط د هند دغه یاغیانو پر ضد د هندي عسکرو پاکستان اړخ ته د فوجي عملیاتو حکومتي دعوې هم رد کړې او دریځ یې لرو چې کو هند دا کار کړی وي نو پاکستان به ورله خامخا ځواب ورکړی. چینی چارواکو په هند او پاکستان دواړو غږ کړی چې د جنگ خبرې دی پریک دی. پاکستان دریز لري چې چین ورته باور ورکړی چې د پاکستان او هند ترمنځ د تاوتریخوالي سیوا کېدو په صورت کې به د پاکستان په شا ولاړ وي، خو چین بیا هم وایي چې ترهګري په هر ډول ردوي او د ترهګر پیښو غندنه کړي. د چین د خارجه دفتر دغه چارواکي ښاغلی زیاو خبریالانو ته دا هم ویلي چې ترسو د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر کشاله نوی هوار شوي، د پاکستان او ګاونډي هند ترمنځ دائمی امن نشي پر ځای کېدی. په خپلو خبرو کې چینی چارواکي افغان سولی عمل باندې هم خبرې کړي او ویلي چین غواړي چې طالبان او افغان حکومت خبرو ته کینی، خو دې مت کې هسې هغه وخت شنډې شوې کله چې افغان طالب وسلوالو مشر ملا اختر منصور په پاکستان کې په یو ډرون برید کې وژل شو. چین د امریکا او پاکستان په شمول د افغان حکومت او طالب وسلوالو ترمنځ مذاکراتو کې ناست وو، خو د ملا اختر منصور د مرګ وروسته د طالبانو نوی مشر ملا هیبت الله خونزاده کابل سره د مذاکراتو نه پشا شو. د پاک چین اقتصادي راهداري په اړه ښاغلی زیاو کیان وای هند اوس هم د غلار په ګلګت او بلتستان د تیرې دو د لاسه نیوکې لري، خو چین به دا لار سر ته رسوي او ورسره به دغلته نه د ریل پاټلې هم غځوي. چین وای د لاهور پس کراچۍ، اسلام آباد او گوادر کې د غلار په منځ کې به انډستریل پارکونه جوړوي کوم چې دغه سیمو ته اقتصادي مت کې ډېرې ګټې ورسوي. د هند او پاکستان ترمنځ تاوتریخوالي په لړ کې هند پاکستان سره د خپل 3330 کیلومتر اوږده سرحدي پوله د مکمل تړلو فیصله هم کړي او دا کار هند وایي چې د دسمبر کال 2018 پورې به سرته ورسي. پوهان وایي دې ګام سره به د پاکستان او هند د وړاندې نه د تاوتریخوالي ښکار حالات نور کړکېچن شي.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری به د خالی پورس خپل روسی هم منصب سرګی لاروف سره ایني او د دې ملاقات مقصد د شام د مسلې سفارتي حل لټولو یو بل کوشش دی. شعیب زاده نه په تفصیلی رپورټ اورو.
په شام کې د 1300 کلونو راسي روانې خانه جنگي د سفارتي حل لپاره به د امریکا د خارجه چارو سیکرټر جان کیری د خپل روسی همسیال سرګی لاروف او ځنو نورو هیوادونو د ډیپلوماټانو سره د روان خالی پورس په سویټزرلند کې بیا ملاقات کوي. د امریکا خارجه وزارت لخوا ویل شوی دغه نوی خبرې اترې د ګڼ اړخیزه تګلارې یو برخه ده. وړاندې له دې نه امریکا د ماسکو سره په شام کې د ډزبندۍ او بشري مرستو رسولو په سر د نیغ په نیغه خبرو نه پشا شوې ده. ښاغلی کیری به بیا د اتوار په ورځ د شام په حالاتو د سیمه ایزو او نړیوالو ملګرو هیوادونو سره په لندن کې خبرې اترې کوي. که څه هم د امریکا خارجه وزارت دا نه دی ویلي چې ښاغلی کیری او ښاغلی سرګی لاوروف به د دغو غونډو په ترڅ کې خبرې نه کوي، خو زیاتوي د دې مطلب دا نه دی چې د روس او امریکا ترمنځ نیغ په نیغه خبرې اترې کمی چې اوس ودرېدلې دي به بیا شروع شي. غربی هیوادونه په روس او د دوی په ملګری شامی حکومت د جنگي جرمونو تور لګی چې دوی په الیپو کې په اسپیتالونو د ملګرو ملتونو د بشري مرستو په قافلو بمباري کړې ده. په داسې حال چې روس په دغه خار کې هغه یاغیان په نخښه کوي څوک چې د شام صدر بشر الاسد واک اختیار ختمول غواړي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش آرنس نن ویلي دي چې امریکا اوس د روس سره په شام کې سمواهده نه غواړي، خو امریکا هڅه کوي چې په ګڼ شمېر سفارتي لارو په شام کې روان تشدد کم کړي. د ښاغلي جوش آرنس په وینا په دغه هر څه کې د روس سره څه برخه شته، خو مطلب یې دا نه دی چې امریکا به د روس سره پوځي همکاري وکړي. د هغه په وینا روس دغه موقع د لاسه ورکړې ده او هغه اعتبار یې هم بیللی دی چې ورسره معاهده وشي. د شام په الیپو ښار کې دا وختې په زرګونو خلک نښتي دي او دغه ښار د شام د جګړې تر ټولو خونړی مرکز جوړ شوی دی. د صدر اسد مخالف یاغیانو د دغه ښار شرقي برخه نیولې ده او د شام پوځ د ښار پاتې سیمه د هر اړخ نه ګیره کړې ده. په داسې حال چې په شام کې د شام پوځ او روسي عسکر د صدر اسد په مخالفینو بمباري کوي، په دغو کې زیاتره عام خلک په نښه کیږي. د دغې جګړې نه راغلي ګڼ داسې عکسونه چې پکې په وینو سره او دومره جوبل شوي ماشومان چې د یری د لاسه جړه هم نشي کولی ټوله نړۍ لرزولې ده. بلخوا روس بیا دغه خبره ردوي چې دوی په عام ولس بمباري کوي. روس دعوه کوي چې یوازې ترهګر په نښه کوي. روس او شام د ترهګرو نوم د شام حکومت مخالفه یاغیانو لپاره استعمالوي. نن د روس صدر ولادیمیر پوتین د فرانس ټي اف 1 ټي وی ته ویلي چې په شام او روس د جنگي جرمونو تورونه سیاسي تورونه دي او غربي هیوادونه دې ته نه ګوري چې دغلته په ځمکه سره روان دي. ښاغلي پوتین ویلي دي چې موږ ترهګرو ته دا اجازه نشو ورکولی چې د عام ولس موجودګۍ نه ګټه پورته کړي او دوی د ډال په توګه وکاروي. موږ ترهګر دې ته نشو پرېښودی چې په دغه ګام نړۍ بدنامه کړي او بیا پخپله د خلکو نه سرونه وهي. تېره ورځ په امریکا کې د روس سفیر سرګی کیسلیاک ویلي وو چې د نړۍ دغه دواړه طاقتونو ترمنځ دوه اړخیزه اړیکې په غلط اړخ روانې دي. هم نن بیا د عیسایانو ستر مذهبي مشر فرانسیس په شام کې د ډزبندۍ غږ کړی دی. په شام کې د ډزبندۍ د دې نه وړاندې شوي کوششونه هم ډېر زر د ناکامۍ سره مخ شوي وو. تېره اونۍ د ملګرو ملتونو په امنیتي شورا کې د فرانس او سپین لخوا د ډزبندۍ قرارداد د روس لخوا ویټو یا رد کړی شوی وو.
په سور سمندر کې د امریکا په یو بحري بیړه یو وار بیا ناکامه میزایل حمله شوې ده. دا خبره د امریکا یو چارواکي د نوم نه خودلو په شرط وایس اف امریکا ته کړې او دا ویل کېږي چې دغه حمله د یوتسی یاغیانو د کنټرول د لاندې د یمن د الهدایا نه شوې ده. تفصیل اورو زاهد خټک نه.
د امریکا دفاع وزارت وایي شروع پورز د یمن یاغیانو یو ځل بیا د امریکا بحري بیړې پلو میزایلونه داغلي. دا په سلورو ورځو کې دویم ځل دی. د پینټاګون چارواکي وایي هر څه که میزایل بحري بیړۍ ته نه دی رسیدلی خو داسې کولو سره خطر جوړیږي ګنې امریکا د یمن خانه جنگي تخکیل شي. چارواکي وایي دغه میزایل کوم زیان نه دی اړولی خو امریکایي فوز لږ څه کې د شیا حوثي یاغیانو پر ضد ځوابي کاروای نه ډډه وکړه. د شیا حوثي یاغیانو په هکله ګمان دی چې ورسره د ایران مرستې دي. دغه ډلې په حقله ویل کېږي اتوار ورځ راسي امریکایي بحري جنگي بیړۍ یو ایس ایس میسن پلاو یې درې میزایلې ویشتلي. د پینټاګون ویاند پیټر کوک ویلي هر هغه څوک چې د امریکا ځواکونو ته خطر جوړوي باید خبر اوسي امریکایي کمانډران د ځان دفاع حق هر وخت لري. د ویلي دوی به خطر ته په مناسب وخت او مناسب انداز ځواب وایي. ښاغلي کوک ویلي یو ایس ایس میسن باب المندیب په سیمه کې روان وو چې د سهار شپږ بجې پرې دغه میزایل اداغلی شو. بحري بیړې لخوا ځوابي بمباري وشوه خو میزایل د بیړې سره لګیدو مخکې اوبو کې پرېوتو. د امریکا یو فوزي چارواکي ویلي ویشتل شوي میزایلې د ساحلي دفاع لپاره دي او بحري جازونو ویشتلو لپاره جوړ شوي دي. وایي کچرې دغه میزایل په بیړه لګیدلی وي نو زیان یې اړولی شو. ګمان کېږي د اکتوبر په لومړۍ نیټه د متحده عرب اماراتو بحري مالبردار جاز دی سویفت باندې هم حوثي یاغیانو دغه شان میزایل سره حمله کړې وه. د امریکا فوز چارواکي یقیني دي دغه میزایل د حوثي یاغیانو لخوا ویشتل شوی. چارواکو ویلي کوم ځای نه چې دغه میزایل ویشتل شوی هغه د یاغیانو په ولکه کې ده. حوثي یاغیانو ته دغه میزایلونه څنګه په لاس ورغلي د دې په هکله معلومات نه دي ترلاسه شوي خو ګمان کېږي دوی دوه کاله جګړه کې کافي وسله نیولي او بیا ایران ورسره هم مرستې کوي. شروع پورز د امریکا بحری بیړۍ باندې حمله ورستو یمن په خانه جنگي کې د امریکا فوزی مداخلت په حق لا بحث تود شوه. تر دې مهاله امریکا د یو درمګړی په هیڅ د کوم قسمه جوړجاړي لپاره هڅه کولې. یمن کې د حوثي اغیانو پر ضد د سعودي عرب په مشرۍ کې فوزی کمپاین کال 2015 مارچ میاشت راسی شروع شوه چې ترنه یو کال وړاندې د پخوانی صدر علي عبدالله صالح پلاویانو د موجوده صدر عبدالرب منصور هادی لری کولو لپاره په جګړه شو خو د سعودي دغه فوزي عملیات د حوثی یاغیانو مخه نیولو کې ناکام ښکاری. یمن کې دا وخت حال دادې چې خلک د لوږې مري او عام خلکو پر ضد هوایی بمباری خبرونه اوس ته معمول برخه جوړ شوي. عام خلکو پر ضد تازه حملې خبر خالی په ورځ مخې ته راغلې کله چې د یمن چارواکو ویلې سعودي ائتلاف هوایی بمباری کې لږ تر لږه تر سلو خلک وجلي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د اکران اوریدونکو وخت شوه د مطبوعاتو ته د کتنې نن عالمی میډیا کوم خبرونو لزی ور کړی دی دغه تفصیل به تاسو زموږ همکار مختار خلیل ناوري.
د شام جنگ او خصوصا د شام په حلب خار کې د بیګونا خلکو د جنگ په عذاب کې د ګیریدو خبرونو د دنیا پام د یمن د روان خونړي جنگ نه په بل کړی دی. نن د برتانیې مشهور اخبار دی ټیلیګراف د یمن د جنگ په موضوع یو تفصیلي معلوماتي او تجزیاتي مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی: مونږ په مشرق وسطا کې د یمن د هیر کړي خونړي جنگ د ختمولو لارې چارې راایستل پکار دي. د مضمون په شروع کې لیکل شوی دی چې د ایران لخوا په عراق کې د شیا وسله بندو ملیشو جاری ملاتړ د سنی توندلاري ګوند دولت اسلامیه د چقولو دپاره د غربي ملکونو کوششونه تالا ترغه کړي دي. دغه شان د ایران پاسداران انقلاب مسلسل په دې کوشش کې دی چې د غربي دنیا دوست خلیج ملکونه غیر محکم کړي. د خلیج په دغو ملکونو کې بحرین او متحده عرب امارات هم شامل دي چرته چې برتانیه خپل نوي فوجي سمندري اډا پرانستل غواړي. بلخوا یمن کې د ایران د مداخلت له سببه یمن اوس په خونړی خانه جنگی کې گیر شوی دی چې تر اوسه پکې 4000 عام بې ګناه خلک وژلې شوی دي او خورا وره تباهي او بربادي پکې شوی ده او لا روانه ده. ایران تیر کال په یمن کې د حوثی یاغیانو په لاس کې د نیوونه په یمن کې د مداخلت شروع کړی ده. په دې حوثی یاغیان جمهوری طور د منتخب سنی صدر عبدالربو منصور هادی د حکومت په نسکورولو کې بریالي شول. هر کله چې صدر هادی د سیمې د سنی ملکونو د لوی طاقت سعودي عرب یو نږدې اتحادی و. ټیلیګراف لیکي چې د جدید مشرق وسطا سیمې د ټولو نه اهم او سنگینه مسله دا زمان د ایران او د سعودي عرب ترمنځ د سنی شیا مسلکونو په بنیاد ورځ تر ورځ زیاتېدونکې طرف ګني ده. دلته سعودیان خپل دې خبره کې په حق دي چې په یمن کې د ایران مداخلت په سیمه کې د دوی د اثر رسوخ په لاره کې یوه بله مسله جوړه شوې ده. یمن کې د ایران د رادانګلو په جواب کې سعودي عرب د خلیج ملکونو او د مصر ځان سره په ملګري کولو د سنی ملکونو یو اتحاد جوړ کو چې دا شان د یمن د قبضه کولو د ایران کوشش ناکامه کی. د سعودي عرب په مشرۍ کې د دې جوړ اتحاد برتانیې او امریکای مرسته کړې ده او د صدر هادی واپس د صدارت په منصب د کینولو د پاره د سعودي عرب جوړ فوجي اتحاد ته فوجي امداد هم دین کړي دي. خو ټیلیګراف خپل مضمون کې زیاته چې دا حقیقت ته چې د سعودي عرب په مشرۍ کې د خلیج ملکونو او د مصر د جوړ فوجي اتحاد په فوجي کارروایو کې یمن کې د بیګونا خلکو قتلان سعودي عرب ډیر بدنام کړي دي او هغه ته د خپل مقصد په حصول کې لوی خندان راپورته شوی دي. د مثال په توګه 13 هفته سنا کې په یو جنازه د سعودي عرب په بمبارۍ کې د 20 نه زیات کسان وژلې شوی دي. د دې قسمه پیښو له سببه د سعودي عرب په مشرۍ کې د جوړ فوجي اتحاد ملګري غربي طاقتونه په خپل فوجي امداد په نظرسانۍ کولو مجبور شوي دي. خو بلخوا د فرانس د بشري حقونو ګوندونه د ایران په پاسداران انقلاب مسلسل دا تورونه پوری کوي چې دوی اسپتالونه او سکولونه د فوجي مقاصدو لپاره استعمالوي. ټیلیګراف خپل مضمون په دې تبصره ختم کړی دی چې د یمن لانجې چې څومره په سیمه کې غیر محکمتیا راولاړه کړې ده دغه عمره د غربي ملکونو سلامتیا هم په خطر کې اچولې ده. په تازه ورځو کې د حوثی یاغیانو د ولقی لاندې علاقې نه د امریکې په سمندري جنگي جهاز د میزایلو حمله د دې خبرې ثبوت دی چې دا جنگ نور زیات خورېدی شي. غربي طاقتونه په شام کې په ډزبندې کولو کې پاتې راغلي دي خو دوی له په یمن کې د جنگ بندولو لپاره د شام د وجې نه زړه بایلل نه دي پکار.
وړاندې کوو یوه اداریه چې د امریکا د حکومت نظر ښایي.
د امریکې د زراعت وزیر ټام ویلسیک او د قطبی امریکې د سیمې د کوکا کولا صدر سینډی ډګلس په تازه ورځو کې اعلان کړی دی چې د ځنګلونو په قامی ځمکه کې د اوبو د نقصان شوو ذخیرو د بحال کولو لپاره د دوی د ملګرتیا له سببه یو ارب لیټر اوبه بحال کړی شوی دی. دوی دا هم ویلی دی چې دوی به تر کال 2013 پورې د دې یو په دوه عمره اوبه بحال کوي. د اوبو د بحالۍ 14 مقامونه د امریکې د قامی ځنګلونو په ځمکو کې موجود دي. دا د 2 میلیونو نه زیاتو امریکایانو له د سکلو د اوبو ورکولو ذریعې دي. دین علاوه دغو ځایونو به د نږدې اوسیدونکو خلکو آینده نسلونو ته هم صفا او تازه اوبه ورکولی کیږي. د زراعت وزیر خاغلی ویلسیک په دغه موقع خپل تقریر کې وې چې د اوبو د بحالۍ په لړ کې چکم اهم کار کوکا کولا د امریکې د زراعت محکمې او زموږ ملګرو ادارو سرته رسولې دي. دا د دې حقیقت تازه مثال دی چې د سرکاري او د ذاتي مدونو ترمنځ د همکارۍ په برکت څنګه نورو زیاتو خلکو ته رسیدل ممکن کیږي. زیات جدید کارونه کېدای شي او د هر حکومت یا د کاروباري ادارې نه زیاته ښه کارکردګي ښکاره کولی کېدای شي. په 1.93 میلیونه اکړه د امریکې د سرکاري ځنګلونو او د ورشوګانو ځمکې نه 2 میلیونو امریکایانو ته د سکلو اوبه ورکولی شي. په دې کې د 2 لکو نه د زیاتو خلکو روزګار لګېدلی دی او دا هر کال مقامی انتظامی سیمو له د 14 اربو ډالرو د آمدن ذریعې هم دي. د سرکاري او د ذاتی بد په دې همکارۍ کې ولسی تنظیمونه هم شامل دي او دوی په شریکه د بجټ په وخت د اوبو په وسیلو د زیاتیدونکي فشار د ختمولو د لارو چارو لټولو فیصله کړې ده. یو شمیر مقامی ګوندونو او په سوونو رضاکارو د اوبو د وسیلو انتظامی تعلیم حاصل کړی دی. په قطبی نیو میکسیکو کې د کارسن د نامې قامی ځنګل د سرکاري او د ذاتی مدونو د همکارۍ یو مثال دی. مقامی ملګرو تنظیمونو او ادارو د نختر د ونو د یو ورشو او د ځنګل په بحال کولو کې او د غلطۍ د نمناک ځمکې په زیاتولو کې ډیر لاس کړی دی. د ورشو د بحال کولو د منصوبې تر مخه به امید دی چې یو کم 50 میلیونه لیټر اوبه هر کال صفا کولی شي. د امریکې د ځنګلونو د ادارې مشر ټام ټیډویل خپل یو بیان کې ویلی دی چې د قامی ځنګلونو د قیام په بابله د کال 1979 د قانون د مقصدونو ځینې یو مقصد داو چې زموږ د ملک د اوبو اوږدمیا د رصد یقیني کړی شي. 100 کاله پس نن هم د دې سرکاري ځمکو د ځنګلونو او د اوبو د پاره د روزنې او د پالنې کار ډیر اهم دی، ځکه چې دا ځمکې په ګرد امریکا کې د اعلی قسمه اوبو د ضرورتونو په پوره کولو کې ډیر بنیادی او اهم کردار ادا کوي.
دا اداریا د امریکې د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د غسارنۍ خپرونې واورېدې. د ټلویزیون برخه تاسو اوه هم لیده. په لږ ساعت کې د ډیو ریډیو دغه سارنۍ خپرونې سرته رسیږي، خو چرته ځئ ما هم په دغه سپو باندې به تاسو اوس د مشال ریډیو خپرونو ته غوږی. د ډیو ریډیو همکاران به راځي ستاسو وړاندې د ماښام 6 بجې یو وارې بیا تازه خبرونو سره او خوندور پروګرامونه به ستاسو دپاره راوړي. د شپې 12:30 بجو پورې د ټلویزیون خبري خپرونه هم لیدل او په ریډیو باندې اوریدل مه هیروئ. تر هغه وخت پورې د ډیو ریډیو سارانی ټیم همکاران تاسو ته اجازه غواړي. په سارانی ټیم کې موږ سره ملګری وو وکیل خان، شعیب زاده، زاهد خټک، محمد عالمگیر او زه سمینا احسن. زموږ د انجینرانو هم ډیره مننه چې هغه موږ سره دغه خبرونه تاسو ته وړاندې کولو کې مرسته وکړه. تاسو کولی شئ د ډیو ریډیو پروګرامونو په حواله سره خپل رائے ورکړئ. د ډیو ریډیو فیسبوک په پاڼه وی او ای ډیوا او ټویټر په آی ډی باندې تاسو د تازه خبرونو نه ځان خبر ساتلی شئ. وی او ای ډیوا د ټویټر آی ډی ده. د ډیو ریډیو ویب سایټ پته ده www.voadivaradio.com. تاسو نه اجازه غواړو د سارنې خبرونه د خیر د دوا سره الله پامان.